زما نوم عبدالنبی ده د پختیا اوسیدونکی یم.
روزه کې خو داسې کار دی چې مطلب باید چې څوک په چپ څخه پالتو غږېده ونه کړي چرچرې نه وغږېږي. یو سړي چې معلومات نه وي ورته او د چټکې غږېږي غټه ګناه ده. غیبت کول ډېره غټه ګناه ده. دغه ګناه د هغه نفر ګناه کمیږي، د هغه ګناه ده ته راځي. هغه که اگر نه یم که دی یم باید ته ونه کړي، دغه پرده وساته چې الله تعالی به ته خپله سزا ورکړي. نو ته ولې ځان ګناه اړوې؟
ایبت الله یم یار، داسې تر اوسه پورې ما نه دی چا چا څه مې اورېدلې او نه ما داسې لیدلې. که نه دا خو ډېره بده خبر ده. که نه مطلب چا پسې داسې یو ویل کوي، بدګماني کوي، که نه د هغو ځان ته ګناه ده او د ستا ځان ته ګناه ده. که نه دا یو ډېر بد کار ده.
زما نو هم بازور ځلان ته راخیل ده. که چېرته دا یو نفر روژه خوري په یو لویه لاره کې خوري یا په ښکاره ځای کې خوري، نو اول به ورشي ورنه پوښتنه وکړي چې ولې ته دا روژه خوري. که هغه کوم هغه ثابته کړه چې زه په دې رنځور یم یا مریض یم یا هر څه یم، مجبوریت وو، نو ورته ووایي چې دا مجبوریت چې ته مجبور یې روژه خوري، نو په دې ځای کې مه خوره، په ښکاره ځای کې مه خوره، ځکه دا د الله پاک فرض یو ته فرض ماته. او که چېرته یو چا ښې کړي او یا بدې کړي، که چېرته ته صفت وکړي او خوسۍ ده او که چېرته غیبت کوي، نو غیبت الله پاک هېچا ته نه شي بخلی. یعنی باید چې موږ تاسې غیبت ونه کړو، حتی په خپل لاس باندې باید سړی منیږو. که چېرته په لاس باندې وسه ونه شوه، نو په زړه کې حتما ورسره باید کینه وساتو او حتی هېڅکله ورسره خبرې ونه کړو.
او اوس راځئ په دې اړه هغې مرکې ته غوږ شو چې نور محمد لاهو په کابل کې د قلعه زمان خان د سړک بالا د جومات له امام مولوي اسدالله سره کړي.
مولوي صاحب، ځینې کسان په روژه کې په خپلو منځو کې چې سره کینی غیبت کوي، د ځینو کسانو په اړه خبرې کوي. مثلا د پیشلمي په وخت که په یو کلي کې د چا په کور کې څراغ ونه لګېږي، نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلک اتمن روژه نه نیسي چې د کور څراغ یې مړ دی. همداسې دې ته ورته په نورو خلکو باندې تبصرې کوي. په دې اړه که لږ څه معلومات راکوي.
روژه نیول یا لمونځ کول دا د هر چا خپله وظیفه ده. څنګه چې الله تعالی په مخکینی قومونو باندې روژه فرض کړې وه، همداسې په موږ باندې هم روژه فرض ده. لیکن روژه د جبر او د زور خبره نه ده. مسلمان باید هر وخت چې مسلمان وي د الله د قانون او د پیغمبر علیه السلام د طریقې تابع وي. د روژه ماتي د پاره یا د پیشلمي د پاره دا شرط نه ده چې باید چراغ ولګیږي، دا شرط نه ده چې باید مثال گروپ ولګیږي، دا شرط نه ده چې مثال باید یو برق وي. کنه ډیر خلق داسې دي چې هغې مثال د ننه په کوټۍ کې هغې پیشلمۍ کوي. ډیر داسې خلق دي چې هغې مثال صرف په یو ګوټ اوبو باندې پیشلمۍ کوي. ډیر داسې نیک خلق دي چې هغې مثال صرف هغه د پیشلمۍ عادت په ځای کې د تقوا او دغه په بنیاد باندې ډیر خوراک نه کی. ځکه پیغمبر علی السلام هم وی چې تاسو ډیر خوراک مکو پیشلمی کی، دومره اندازې سره خوراک کوي چې تاسو پاغي باندې خپل ټیم د مخام پورې تیرولای شي. نو چې کله بعضی دوستان وی اغه نورو دوستانو ته داسې بد ګمان کی، دا بد ګمان د اسلام د نظر هم مخالف ده او زموږ تاسو د پښتو او د عنعنه دی وجنه هم مخالف ده. ځکه چې اول خودی ته تاسو سوچ وکړئ، د یو مسلمان کور ته قتل کله جایز وی؟ بیا د شپې خو په طریقې اولا سره نه وي جایز. ځکه مسلمان باید څه وکړي؟ نو مسلمان پرده وساتي، یو مسلمان حیا وساتي. کله چې موږ د یو مسلمان کور ته ګورو په داسې نیت باندې، نو دا د مسلمان د شان سره جایز نه ده. بل دا د پیغمبر علیه السلام وایي، تاسو کله د یو مسلمان یو راز پټ کوي، نو الله تعالی به ستاسو اویا رازونه پټوي.
ځینې کسان دي مثلا له یو ماشومه پوښتنه کوي چې ستا پلار روژه خوري او که نه، یا نن سهار چې ته له خوبه راپاسې د پلار د چای وخوړه سبا ناری وکړه او که نه، نو دوی په دې طریقې سره غواړي دا معلومه کړي چې دا پلار یې روژه ده او که نه ده.
اصلا دغه خپله مخالفه خبره ده زموږ تاسو د قانون نه، چې یو کس په کار نه ده چې د یو ماشوم نه د هغې د پلار په باره کې پوښتنه وکړي، ځکه دا هم یو بدګماني ده د یو مسلمان په حق کې.
په مجموع کې دغه په روژه کې دغه تجسس کول چې مثلا دغه فلانی روژه ده یا نه ده، یا لږ نه پوښتنه کول چې روژه یې یا نه یې، د اخلاقو له لحاظه دغه څنګه ده؟ دغه
اصلا دا دوه جنبه لري، یو جنب د شیطانی لري، یو جنب د رحماني لري. که یو سړی ډیر مسلمان وي، نو هغه د ډیر اسلامیت په وجه باندې د زړه دا غواړي چې باید هر مسلمان لکه زما په شان باندې روژه ونیسي. ډیر داسې خلق دي چې هغې د شیطانت د وجې نه، هغې په خپله حقیقت کې هغوی هم نی روژه، لیکن د شیطانت او د منافقت په وجه باندې هغوی غواړي چې په قوم کې داسې یو حالت پیدا کړي، قوم ته یو مسلمان سړی مثال بیا برو بې حیثیت کړي. نو داسې مسلمان دپاره نه ده پکار چې د یو مسلمان د شان سره یا د یو مسلمان د آبرو د مسلمان د عزت سره داسې یو خلاف جنگ کړي، دا د مسلمان سره پکار نه ده.
گرانو اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ په خپلو هغو ماشومانو چې ښوونځي ته ځي ډېر زور اچوي چې په درسونو کې تر ټولو لایق شي او ښې نمرې لاسته راوړي، خو دغه ماشومان سره له دې چې جسمي او روحي حالت یې هم ښه وي بیا هم ښې نمرې نشي ګټلی او نسبت نورو ماشومانو ته په درسونو کې ضعیف او کمزوري وي. ډاکټران وایي په دغسې حالت کې کیدای شي دغه ماشومان د سترګو تکلیف ولري، نو میندو او پلارونو ته پکار دي چې یو وار خپل ماشومان د سترګو ډاکټر ته ورولي او د سترګو د دید یا د لیدلو په وضعیت یې ځان خبر کړي. د سترګو د ضعیفوالي له امله ماشوم د کتاب کرښې سمې نشي لیدی او نشي کولی چې ورځنی درس په کور کې له ځانه سره تکرار کړي. ته چې یوه کورنۍ څنګه کولی شي د خپل ماشوم د سترګو دید یا لیدلو کمزوری ځان ته معلومه کړي، د سترګو معالج ډاکټر عبدالودود وهاب هغوی ته داسې مشوره ورکوي.
دا مسله موږ په مختلفو سنو کې په مختلفو ډولو په نظر کې ونیسو. اول د ماشوم سن سره نظر ونیسو، مثلا یو ماشوم بل تولد نه، مثلا خپل د ماشوم مور باید دې ته زیات متوجه اوسېږي، مثلا د ده ماشوم د خپل مور مخ تعقیبوي، یا نور وسایل د لوبو مثلا عموماً تیز رنگ لري، مثلا سور نارنجي سي شوخ رنگ لري، اي ماشوم ته شان روخي ماشوم کوي زه تعقیب کی کنه سي کوي. دا البته وړو ماشومان کې سنې بيخي تي تي، هغه ماشومان مثلا مکتب کې کونځي کې شامل دي، یو خپل مور او پلار باید مطالعه پسناک متوجي اوسيږي، کتاب یا درس سم متوجي کیږي، وای نزي متوجي کیږي هغه نارمل اندازه نه یالري، یعنی مثلا یو ماشوم کتاب لري نزی ونیسی د خپل دلالت دی او کی دا ورخی سه د سرګ ضعیف دی.
ډاکټر وهاب زیات کړه کورنۍ باید د خپل ماشوم سترګو ته زیاتې متوجي اوسي، کچیر د ماشوم سترګې کګی وي او یا په تور کې لکه سپین رنگ او یا پرده ولیدل شي، نو ژر تر ژره دې هغه ډاکټر ته ورولي چې له دې نه د ماشوم سترګو ته ډېر خطرناک مرضونه پیدا کیږي. ښاغلی وهاب دا هم وویل که ماشوم د سترګو تکلیف ولري تر اوه کلنۍ پورې علاج اسانه دی، څومره چې وخت پرې تیریږي هغومره د علاج امکانات کمیږي او ماشوم ټول عمر د سترګو په تکلیف اخته پاتې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې کورنۍ خپل نوزیږي ماشومان یو وار د سترګو ډاکټر ته ورولي او په دې برخه کې خپل ځانونه مطمئن کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزت منو اوریدونکو، اوس په وخت شو د خبرونی تمثيلي ټوټې ده چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رڼا هواد، ستاریا مینی او مسکا زلا پکې برخه اخیستي.
خبر موږ دې سره چې زه غواړم کوم پیاله چای خوراو نو ال کوم بيخي وڅو انجلې څه سولې راوړ چای
دا درغلم
ترازه چای کې څه کړلې
مور چې نه څه دی ویلې
چای دې څه کړلې خاله دې څه وخت راغلې د خبر سره کو چای دې را نوړې
چای مې را نوړ لخت لاندې دی
چې شي
د سلام دې څور ناخلي
ورسه وا ما ورور بلکې نو کې تیل پر وڅه با وڅه څه وڅه څه لګېږي
و ما چور تیلم پی
بیا ګاولاري د ونه څه خل نشته وشکوا یا د نری نری نشته لاره وسا دې لم دې نه لګېش
ځخوري خو زوی ته به دې عرب پلاس کې ور کړی وای چې لګ غټي غټي را کړی وای هغه دون را نه دی وړي وړي اری می ورته خسی دي خوري د سرک د غاړې نه دی از مو د کور سره کنه یا واغه د یو واغه د جمعات مخې ته ونی یخی دي چې د شورې ته د خلک کینی د غجنې پرون شپه دومره لرګي راته راوړ چې څه درته وای
خو زما زم دې دغه د ونو د سرک د غاړې ونی نه دی د ام دغه لشت شکی راوړی راته ارانې کوچنی ور کړی د خوندین کې وړو کې دي نو رسیږي چې سمې سمې را پری کې راي او
خو نه کیږي خورې زما میړه غاټ پټ سړی د تنی ته چې وګوري نام خدا نو ته به وای چې امنه چې لاشي دومره لرګي به راخسي د سمې اعصاب ورته خراب سي وخت خدای ته دې قطه وګوره ته د تنې ته وګوره ته د لرګو راوړو ته وګوره.
بیا هم شکر دی چې دغه ونې شته چې څه لږ څه خو راوړو ځنې یو ګزاره خو مو پکېږي.
نو خورې څه درته وایم بس نو
مور جانې د همسایه زوی راغی وایې مال د ونې نه کته راولېدلې
کته څه خاورې مې په سر سولې
پلار دې راخبر
د ونې لږ څه چش کوو دغه به مو الوي وی خدایه څه وکړم چې څه مې په سر
ونې زم درسره زه خورې چې دا چپلکې مې راپوښم منډه وهه.
قدرمن اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای سرته رسیږي. کچېرې غواړئ موږ سره اړیکې ټینګې کړئ نو په دغه پتو له موږ سره تماس ونیسئ.
په کابل کې زموږ پته ده آزادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4 لسیاوی. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږئ. پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204. الله مو ملشه.
ساعت 3 بعد از ظهر